السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د تل په شان په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي ټولنو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګو، ماشومان اړ شوي چې درانه کارونه وکړي. د ټولنې نن په یو بیان کې ویلي، افغان ماشومان اړ شوي چې بیرته په سړکونو، فابریکو او یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی اړوند خدمات په ټپه درېدلي دي. سیف د چلډرن زیاتوي، افغانستان د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله اوسمهال تر ټولو لوی ناوړه ناورین سره مخامخ دی او نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یو ځنډو او یا یې هم خپلې چارې محدودې کړې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه او سبا یک شنبه په 15 ولایتونو کې د درنې واورې او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان، وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، اورزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد کړي دي. پر دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم له څو ورځو راهیسې هوا سړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پخوانی جګپړی جنرال په چک جمهوریت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. ډګر جنرال غلام سخی احمدزی په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه کار کړی و. د هغه د کورنۍ یو غړي متقاعد جنرال عبدالغفار احمدزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
زما خوري د وسلوال پوز پخوانی ډګر جنرال ډیپلوم انجینر ارکنهر غلام سخی احمدزی د جنرال په شپاړسمه نیټه په چک جمهوریت کې خپل روح حق ته وسپاره. غلام سخی احمدزی د افغانستان له تجربه کارو پوځي کادرونو څخه و.
جنرال غلام سخی احمدزی په 2015 کال کې د جمهوری حکومت د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو او له هغه مخکې په امنیت شورا کې د یوې څانګې مشر و. جنرال احمدزی په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د 2018 کال په دسمبر میاشت کې چک جمهوریت ته ولاړ او تر مړینې وروسته د چک جمهوریت په اوستی نادلا بیم ښار کې اوسېده. د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په ایران کې نن دوه تنه نور هم اعدام شول. د ایران قضا وایي د کسان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال په کراچ سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روهلا اجمیان د وژنې په تور په دروازه اړول شول. پر کرمی او حسینی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم صادر شوی و. دوی د نومبر په درېمه د بسیج ځواکونو د غړي اجمیان په وژنه تورن شوي. کرمی او حسینی دا تور رد کړی او ویلی دی چې دوی په زندان کې شکنجه شوی دي. دوی د خپلې خوښې مدافع وکیل هم نه درلود. او د کرملن لخوا د اورتودوکس کلیسا د کرسمس جشن په مناسبت په اوکراین کې اعلان شوی اوربند د جګړې په لومړۍ کرخه کې د توپونو په ډزو مات شو. له بلې خوا د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. همداراز د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانسک کې د اوکراینی چارواکو په وینا له اوربند څخه سرغړونه شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوري د شپږمې له ماسپښینه د جنوري د اوومې تر نیمې شپې پورې اوربند اعلان کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او لویدیځو چارواکو کرملن تورن کړی چې دا اوربند د دې لپاره اعلان کړی و چې د جګړې په ډګر کې د خپل موقعیت د ښېګڼې لپاره ګټه ترې واخلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو روسي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې کول دي. د نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د ښځو د حقونو له یوې مدافع فعالې سره خبرې کوو.
طالب بیا ټول ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسې ګرځېدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته په لاس ورکړه چې بالاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټولې په ښځو باندې راسي.
په دولتي دفترونو کې د پخواني نظام له کارکونکو سره د طالبانو د چلند په اړه شکایتونه پورته شوي.
د دوی دغه پیری چلند به موږ سره خپه کولو. یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود.
او په غزنی کې د تیلو له بیو او کیفیت څخه شکایتونه.
تیل هماغه یو رقم تیل دی، ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغانۍ فرق راوړي، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته.
نور موضوعات هم لرو. د سپورت نړۍ پروګرام کې د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونې له پخواني روزونکي عمر ګل سره مرکه لرو.
زما چې کوم کانټریکټ نور چې ورسره زما څومره پاتې نو هغه ای سی بی والا ایکسټینډ نه کو، په 31 ډسمبر باندې ختم شو زما سره کانټریکټ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د برتانیا شارج د فیروي طالبان په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان خزو پر کار د بندیز په پریکړه د افغانانو لژن سره لوبي کوي. هوګو شارتر تازه پر ټوئیټر په یو بیان کې د پریکړه جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. په همدې حال کې د ذکرو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال استازي او د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون په یو تازه مرکه کې ویلي د افغان جون او خزو پر حقونو برید پر بشري حقونو رښتینی برید دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واورئ.
په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لولوري د خزو په کار د بندیز پاړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی شرزدافیر هوګو شارتر ویلي طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. خغلی شارتر په خپل ټویټر په څو بیلابیلو ټویټونو کې د طالبانو د پریکړه ښکارا جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. خغلی کلی برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي همکاري او سازمان د جیو غړي هیوادونه او نور غیر دولتي موسسې په طالبانو غو کوي چې د غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان لپاره د برتانی شردافیر لیکلی افغان خزې د بشري مرستو د رسولو لپاره په افغانستان کې مهمې دي. ځینو سازمانونو په سمدستي توګه تر 30% پورې خپل کارمندان له لاسه ورکړي چې په دوی کې خون کې د ټیم مشران، د لوجستیک کارکونکي، د تغذیه متخصصین، د ټولنې روغتیایي کارکونکي، مدیران، د غیر دولتي موسسو مشران شامل دي. د وای د زینو بشری عملیاتو زندول د طالبانو د پریکړې مستقیمه پایله د خنوموړي ټینګار کړي چې د غیر دولتي موسسو لپاره د میرمنو موجودیت مهم دی. نو موړي غوښ کړي ک طالبان د پریکړه بیرته وانخلي نو په عمل کې بناشونی وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پخا په څیر د بشری مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي او د برتانیې پخواني صدر اعظم ګوردن براون له سی ان ان تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو ریښتینی برید دی.
موږ د بشر د حقونو د پراخ نقش شاهدان یو چې نړۍ باید په وړاندې ودرېږي. موږ کولی شو د دې کړنې په وړاندې اسلامي هیوادونه راپاڅو، هغه هیوادونه چې د تعلیم او ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت پوهیږي، او هغوی باید په افغانستان کې مذهبي مشرانو ته ووایي چې دا اسلام ته سپکاوی دی او دا له اسلامه ناسم تفسیر دی، او په دې سره باید په ټول افغانستان کې نجونې د تعلیم او تحصیل فرصت ترلاسه کړي.
as an economy because it's only using half the potential of its people.
د طالبانو حکومت تازه د دغه نړیوالو خبرګونونو په اړه سند ویلي، خو د لوړو ذکر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیر ورځ په یو غونډه کې د خپل توند وینا پر مهال د خوځو ذکر او کار د په وینا د تیر فاسد نظام لخوا فحاشي او د خوځو بیزتۍ ته زمينه برابرول وبلل ویل چې د طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې د غلارې ته دوام ورکړي. نو موړي پارکونو، ورزشي سټډیومونو، بازارونو، کار او ذکر ته د مېرمنو تک فحشا وبلل ویل د غربي نړۍ د خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پخو لاندې نشي. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د خزو په کار او په هنتونونو ته د نجونو په تکلک بندیز ولاګوه. د طالبانو د پریکړه کڅوم په پراخه کچه وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شو چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دیاړه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارج دفیر پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو روسي بندیزونه د افغانانو له ژوند سره لوبه بللې ده. له دې مخکې نورو بهرنیو چارواکو او ټولنو هم ویلي چې د طالبانو دا پریکړه افغانانو ته د بشري مرستو رسول له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. خو آیا طالبان به له دې فشارونو سره سره په خپل دې پریکړه کې بدلون راولي کنه؟ محمد خاطر پردیس په دې اړه د ښځو د حقونو د فعالې مرزی حفیظي نظر پوښتلی دی.
بدبختانه سره لدې چې له دوه اونۍ راهیسې ډېر سخت بندیزونه هغه هم په یوه ډېره مهمه مسله باندې د طالبانو لخوا وضع شوې ده. د خلکو په ژوند باندې د دې تر څنګ چې مثلا دغه تیر شل کلونه یې حیف کړي دي یا هم هغه یې تر اغېزې لاندې راوستې ده. په دغه دوه اونۍ کې د ښځو پر ژوند باندې واقعا ډېر زیات منفي اغېزې درلودې. د راتلونکي لپاره دا چې څومره خلک ناهیله شوي دي، دا چې څومره فرصتونه له لاسه وځي، دا چې په همدغومره وخت کې مثلا په تېر یو نیم کال کې کوم کسان چې له دولسم ټولګي نه باید فارغ شوي وای هغوی فقط یوه ازموینه ترسره کوي او دا چې هغوی نه باید کانکور امتحان هم اخیستل کیږي او کنه دا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. او دغه تر څنګ کوم کسان چې مثلا د پانتون په دوره کې و او د دوی دغه دوره بشپړه نه شوه، دا واقعا د خلکو په روحي باندې، په خلکو په ژوند باندې، د خلکو په راتلونکي باندې ډېره زیاته بیباوري او ناامیدۍ حالت رامنځته کوي چې خلک روحي شکنجه کیږي، خلک روحي بد وضعیت سره مخامخ کیږي. حتی ډېری خلک موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د وطن د پریښېدو فکر سره لدې چې دوی سره نه وي، ولې په دغه وروستیو پریکړو سره خلک په دې هڅه کې دي چې په قانوني او غیر قانوني توګه باید له وطن نه ووځي.
بله آغلی حفیظی، د طالبانو دغه پریکړه ځینو هیوادونو البته دغه پریکړه د افغانانو په ژوند باندې لوبه بدللې ده چې دوی ویلي دي دا د افغانانو له ژوند سره لوبه ده. ستاسو اخیستنه څه شی ده؟
بدبختانه نړیوال همیشه د افغانستان د خلکو پر سر باندې معاملې کړي دي او په افغانستان رشخند وکړي. دا هم د مغه رشخند وهلو یوه بله برخه ده متاسفانه. په تیرو شلو کلونو کې نمایشي کارونه څومره چې د ښځو لپاره دوی وکړل تر اوسه پورې هیچا نه وکړي. سعید چې لغنه تر ډېرې اندازې پورې د افغانستان خلکو ګټه واخیستله، ولې په هغه وخت کې د یوې وسیلې په توګه له ښځو نه کار اخیستل کېده. دغه وروستي وختونه د حکومت تاسو ته معلومه چې د ښځې په نامه څومره بدنامۍ رامنځته شولې. ممکن یوه حد تر یوه حده پورې بعضې مسایل به رښتیا وو، ولې دغه ډېره برخه دروغ وه چې نن ورځ له مغه موضوعګانو نه طالب دغه استفاده کولای شي. او طالب بیا خو ټول ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسه ګرځیدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړه چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په ښځو باندې راسي او د یوې وسیلې په توګه باندې له دوی نه کار واخیستل شي.
اغلی حفیظی، آیا تر اوسه پورې تاسو داسې احساس کړی دی چې طالبان دې غني په دغه پریکړه کې بدلون راولي او یا دې دغه پریکړه نه پشاشي؟
طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوی دي. یو ډله دي چې مثلا هغوی غواړي دغه تیر وختونو کې هم چې دوی ډېر بد تصویر درلوده د خلکو پر وړاندې، د نړیوالو پر وړاندې، هغه بد تصویر باید لري سي. او دوی یو څه ناڅه نړۍ ولیدله او اوسنۍ افغانستان ولیده. دوی تر ډېرې اندازې پورې کوشش وکړه چې باید دغه بندیزونه په ښځو باندې را نشي یا هم کوم بندیزونه چې راغل دي هغه دې لري شي، ولی دوی تعداد ډېر محدود دی. دغه تر څنګ به یوه ډېره سخت دریځه ډله هم شته د دوی ترمنځ چې هغوی هېڅکله نه غواړي دغه محدودیتونه پر له ښځو واخیستل شي. بل دا چې دوی همیشه روانی جګړه کړی ده، همیشه تبلیغاتي جګړه کړی ده. دغه اوسنۍ نظام چې جوړ شوی یا څوک چې حاکمان دي، دا دوی د جګړو لالار نه افغانستان نه دی ترلاسه کړی. دا ټول هغه روانی جګړه و چې د خلکو ترمنځ یې جوړ کړی وو. او عین کار په اوسنۍ وخت کې هم دوی د خپل ځان لپاره کوي، ځکه دوی غواړي چې نړیوالو پیسې واخلي، نړیوالو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري.
د ښځو د حقونو فعال مرزیا حفیظی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لندو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د ګاز په وسیله د مسمومیدو له وجې د خلکو د مړینې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په خوست کې څلور کسان او په کندهار کې یو تن لدې کابل مړ شوی. د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي لدې چې ځینې بې وزلي خلک د سوانګ په کیفیت مواد نشي اخیستلی او همدارس د خلکو د بې احتیاطۍ له وجې دا پېښې رامنځته کیږي.
سهراب دا وړ چې د وزیرستان اوسیدونکی وو او د نامنې لامله تکاله مخ کې خوست کډوال شوی وو. څلور ورځې مخ کې د غاز نیولو په پیخه کې خپل دای او درې اولادونه یې وشل شول او یوازې میرمنې ژوندې پاتې شوه چې اوس په روغتون کې بستر ده. د سهراب یو نږدې خپل رفیع الله ازادي راډیو ته وویل نوموړی هر سهار وختي لمانځه ته پاڅېد خو په هغه ورځې چې درک ونه لګېد کور ته یې ورغی او بیا یې چې څه ولیدل د سترګو لیدلی حال یې داسې راسره شریک کړ. رفیع الله وایي د هوا له سړېدو سره سهراب غازی بخاري کاروله او څو ځله یې دوی ته شکایت هم کړی و چې نیمه شپه یې سر ګنګسیږي چې د دې ګنګسیت د لرې کېدو په خاطر یې له ملا تعویز هم اخیستی و خو له دې ناخبره چې دا ستونزه د غازی بخاري له امله ورته رامنځته کېده او له همدې امله مړ هم شو. دا په وروستیو کې یوازینۍ پېښه نه ده چې د غاز نیولو له امله پکې خلک مري. دوه ورځې مخکې په کندهار کې هم د یوسف په نوم یو زلمی چې د ښوونځي زده کوونکی و په ورته پېښه کې مړ شوی و. تر دې پیښې مخکې په کابل او زابل کې هم د غاز نیولو له امله د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. که څه هم ځینې د دې پیښو لامل اقتصادي ستونزې بولي چې خلک یې له امله باکیفیته او بې ضرره سوانګ توکي نشي اخیستلی خو ډاکټر حنیف حیران د دې پیښو په ډیرېدو کې د خلکو بې احتیاطي هم یو مهم لامل یادوي.
دوی بې احتیاطي کوي یا مثلا دا چې وي چې اکثر غازونه لیکي لري یا دوی د خوب په وخت کې غاز بخاري لګي چې داسې کول هیڅکله نه دي په کار. هر وخت چې تاسې ګټه ریپورت کوي خصوصا د غاز له بخاري څخه کوشش وکړي چې نل یا د خپل غاز کوم لیکي ونه لري کوم ځای څخه باید غاز ونوځي. که تاسو ویخیاستی پروانه کوي که د غاز بخاري لګوي خو کله چې وده کیږي کوشش کوي چې غاز بخاري وژني.
ډاکټر حیران هم دا شان وړاندیز کوي چې د شپې مهال باید غاز ډبه د خوب په خونه کې پرېنه خودل شي ځکه ډیر وخت غاز ډبو د چاودنې لامل هم بدې پیښې رامنځته شوي دي. ښاغلی حیران زیاتوي له غاز بخاري ورهاخوا د ډبرو سکرو او نورو بخاریو سره هم باید په ژمي کې ډیر احتیاط وشي چې د بدو پیښو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې هم ګڼ کسان د غازي بخاریو له امله وژل شوي خو په دې برخه کې د عامه پوهاوي د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله لا هم خلک دا بخاري کاروي چې د بې احتیاطۍ له امله یې ډیر خلک وژلي هم دي.
د همایون هیواد راپور مو اوریده. د غزنی خلک شکایت کوي چې د تیلو بای او اندازه نه کنټرولېږي. دوی وایي د تیلو هر ټانک خپل بیا لري. ټول د خپلو تیلو د ښه کیفیت او پوره اندازې صفتونه کوي خو دوی نشي کولای باور پرې وکړي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پر تیلو د څار په موخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی څو د تیلو پر کیفیت او بایو څارنه وکړي.
محمد رسول د غزنی ښار کابل کندهار پر لوی لار د تیلو په پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نو مولای په غزنی کې د تیلو لبیو او د لیټرونو له کنټرول شکایت کوي.
کومګ د غزنی ولایت د تیلو ټانګونو ته پام وکړو. هر څوک وایي چې زما ختیل دی ولې په یو ټانکی مثلا په یو بای دی که وو ګور په بلکې بیا په بل بای دی بلکې بای په داسې حال کې چې تیل هماغه یو رقم تیل دی ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغانۍ فرق راوړي. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته او نرخونه نه کنټرولېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې څخه په غزنی کې ډیری کسان دلته پر تیلو له نه او هیڅ کنټرول څخه شکایت کوي. دوی وایي هر د تیلو ټانک خپل جلا جلا بیې لري. ټول د خپلو تیلو د ښه کیفیت او پوره لیټر صفته نه کوي خو ټولو ټانکونو خپل باور له لاسه ورکړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر تیلو د کنټرول په مخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی تر څو د تیلو له کیفیت او بیو څخه کنټرول او څارنه وکړي. په غزنی کې د نفتو او ګازو عمومي مدیر غلام جیلانی وایي د خلکو غوښتنې او شکایتونه موږ ته رسېدلې دي نو د ولایت مقام په دې تړاو د اړوند ادارو له مسلکي کسانو یو کمیسیون جوړ کړی دی. د تیره ورځ د دغه کمیسیون د کار د لومړۍ ورځې د پیل پر وخت رسنیو ته وویل دوی به د غزنی مرکز په ګډون د ولایت د ټولو ولسوالیو د ټولو پمپونو د تیلو کیفیت او د لیټرو څرنګوالی څاري.
یو دی پمپونو د ټانکونو د تیلو د لیتر اندازا فیصله کمیت کتنه ده او په څنګه سره اومده بلدند سیده کمیسونه د هیئت ته بغاړه راشو چې د تیلو کیفیت کتنه ده په دې برخه کې واقعا ډیر زیات خلک او ډیر زیات خلک غوښتنه او واقعا مو سی بازي پمپونه یا بازي ټانکونه یا د تیلو د فرچونو د فروشان دوش میتا سی یا یو اندازه د تیل پلوري هغه د کیفیت د نگانه ټیټ دی
بلور ته ځینې تیل پلورونکي د تیلو د کیفیت او لیټر د څېړنې کول د تیل پلورونکو او لسی خلکو لپاره ګټه ورګڼي. عبدالجلیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی مني چې ځینې ستونزې موجودې دي خو وایي که دغه ستونزې کنټرول سي خلکو ته به یې زیاتې ګټې ورسیږي.
او همداشان د تیلو د کمیت په برخه کې هم موږ پوره کوشش کړی دی د تیلو هغه پرشکام چې ټنګواله کله کله کوشش کوي چې هماغه کمی کړي نو هغوی هم محرک شوي دي او د هېچا لاسرسی دې ته نه کېږي چې هماغه تیل لیتر کم کړي او یا هم لاس پوروي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته د تیلو تر څنګ د ګازو له کم وزنۍ څخه هم ډیری وخت خلک شکایت کوي.
تاسو سره قدر مناوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به ووري چې په کونړ کې د ځنګلونو د احیا او ساتنې لپاره د خلکو هڅې روانې دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قواعدات لګولې دي چې چا وو هغه نه به یو غویا یو خروار وړو ناغه اخلو په ضرورت وجه به کور لسوځو د کلنې به وباسو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خراغلاست او مننه چې ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په لاندو څپو په 1925 او 25 مترو خبرونه کوي. د تیر جمهوریت نظام یو شمیر ملکی کارکونکو چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم کار کړی ادا کوي چې په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د توپیری چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. له دې ډلې ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویل چې له همدې عمله یې خپلې دندې هم پرېښودې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیري چلند ته اجازه نشته. خو د ده په وینا په ټیټه کچه که داسې څه پیښیږي د مخنیوي لپاره به یې دوی حتما اقدام کوي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې
د تیر جمهوری حکومت یو کارکونکی دی چې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هم خپلې مخکینۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ. خو ادعا کوي چې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهد یم هغه په هر کچه ولې د دې د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کېنی باید دا فکر له ځان سره ولرئ تاسو د فاتحینو په مقابل کې ناسیاست او تاسو ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوي کړي دي شل کاله فساد کړي دي. موږ هغه څوک یو چې راغلو تاسو ته ماته درکړنه او نن که تاسو له موږ سره کینی په همدې فکر ولا موږ سره کینی.
د حکومت دا مخکینی کارکونکو د ادعا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډیر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي.
کله به د ګوډاګي اداري اجیر کارکونکو بنرو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکو هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم راپور کې واخیستل شي هم ادعا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پریښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ څخه پکولو هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود یا خپل وطني برم او غرور چې موږ درلود هغه به یې رواجه. د دوی دغه تبغیزي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه دې بایش ول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیڅ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کیږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکونکي چې اوس په نظام کې کار کوي که د تېر وخت دي که اوسني دي ټول د افغانستان لپاره خدمت کوي ټول ورزه اخته دي او داسې توکري چلن ته اجازه نشته او نو داسې چا څه به ویلی ډېر البته په ټیټ سوتو هو کې یا په شخصي توګه کوم چا کا برخورد نه چا سره نادرست کړی دا یو استثنایي حالت ورو ورو به د ټول شان سم شي
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړی وه چې دوی له دندو لرې کیږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د سپورت نړۍ پروګرام خبرو خو له هغه مخکې د خبرونه یو رسای راپور لرو د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند کورنګل دره چې په خوا په نخترو او حسکو ونو زرغونه او خکلې و په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې څه ځنګلونه د خلکو له خوا وهل شول او څه نور په جګړو بمباریو او د توپونو په دزو کې لمه انځولارل د دې سیمې اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو څخه د دې ځنګلونو د احیا په چاره کې د مرستې غوښتنه کوي د ازادي رادیو خبريال په دې اړه د راپور برابر کړی
کړنګل د مانوګي ولسوالۍ اړوند اوګده او خکولي دره د چي د پیج درې له کندګل څخه پیل کیږي لیوي خواچه په درې سره بلې خواته د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل د نرنګ له باډیل درې او د مانوګي ولسوالۍ شوړیک درې سره نخلي د کړنګل لوړ غرونه یو وخت د نختارو په اسمان څکو او ستر وونو پوخل شوی وو چې د نن په پرتلې خکولا څو ځله زیاته و د کړنګل وسیدونکو وای په تیرو درې ولسیزو کې زنګلونه څه د لرګیو د سوداګرو لخوا په بیرحمانه ډول وهل شول او څه د جنگونو پر مهال په بمبارونو توپچی بریدونو او مخامخ جګړو کې سوځیدلی مولوی امین الله امین
په تیرو وختونو کې د زنګلات وهل شوې دي او بیا وهل شوې زنګلاتو کې سنیالګی راپورته شو د خارجي قوو لخوا بمبار په نتیجه کې د زنګلات وسو د غنیالګی وسو په سوي علاقې تر اوسه پورې سپیرم دغه صفات دي د وخت د حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه ده چې دغه علاقې ترش دغه علاقه سروې کې او مناسب بوټي لرغوزان یا وغیرہ دغه وکړل شي
د کړنګل قومي مشر حاجی فتح الله راته ویل کوم ځنګل چې را شوی وو هل تبیر ته نیلګی راشنی شوی او دوی پر واهلو کلک بندیز لګولې خو کوم ځایونه چې سوځیدلی هل ته د نو نیلګی نالول اړین دي
په ځنګل په حساب باندې یو قویدات لګولې دي چې چا وو هغه نه به یو غیا یو خروار وړو ناغه اخلو ضرورت وجه به کور له سوځو دي کله به وباسو نو ډېر کلک بندیز په ځنګل لګول شي زموږ په علاقه باندې بالکل څو ګوټه نشي کټ کولای ځنګل ډېر ښه انداز کې شین شوی دی او به تر روان دی او ډېر رقبه شولې دي دا غي حفاظت وشي ان شاء الله هغه هم سرسبز کیږي ډېر ښه سرسبز دی
د مولوی امین الله امین په خبره چې کله زنګلونو ته برقی اری او د لرګیو د سوداګرو لاسونه نو رسیدلی سیمه زرغونه و او د لزګونو کالو واوري پکې زیرموي چینی او خړونی لوبو ډکو خو زنګل وهلو سره د کړنګل خایس لمنځه تللې واوري زرویلی کیږي چینو او خړونو کې وب اوچی شوی دی دوی هله لري چې کچیر ته ورسره د زنګل په بیاهیا کې مرسته وشي نو بیرته به وطن زرغون شي یو ځل بیا به د مرغانو او د نورو ځنګلي ژوو د ژوند کولو جوګه شي بیا هم امین الله امین
یو به د علاقه د یو شین زرغون شي بل د علاقه خلکو دی نه پورسیږي نه فې دادا چې په دغه علاقه کې ځنګلات وشي ځنګلاتو کې ووري ساريږي ووري سره دوی وژنو به پیدا کیږي او بل د سلاون مخونی ول شو په ځنګلاتو باندې
په کونړ کې د کارن او مالداري چارو مسولین وای د ځنګل ساتنې او بیا یې هاله پاره څلور شپېته شوراګانی جوړی کړي او همدا راز د قومي تړو او ناغو دود به را ژوندې کړي او کوخخ کوي چې یادو شوراګانو سره همکاري وکړي. د کونړ د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس حمید ابراهیم شاهین ازادي راډیو ته وویل
کوم ځایونه چې سوځېدلې دي هلته کوشش کوو چې دغه ځایونو دپاره مونږ شوراګانې هم جوړې کړي دي د بعضې موسساتو په همکارۍ باندې او زمونږ د وزارت د زراعت په همکارۍ باندې دغلته مونږ نهال شانیم کوو او دغه شوراګان هم په دغه برخه کې کار اخلو انشاءالله کوشش کوو چې دا دوباره ورغوو.
د کونړ کړنګل درې اوسیدونکي په داسې حال کې د ځنګل بیا احیا او رغونه کې له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په کونړ کې د نخترو ګڼ شمیر ځنګلونه وهل شوي، په میلیونونه متره مکعب لرګي څه په قاچاقي ډول او څه هم د چارواکو په امرونو